د غرمې 12 بجې شپې احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان له اقتصادي ودې خبرو دا به هم واوري چې په اقتصادي برخه کې د افغانستان سوداګرۍ وزارت د روان کال لپاره څه لومړی توبونه لري خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه
په سر کې هم په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد جګړه کې وشل شوې دي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته ځي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیا پولیسو یو ویش کلن ځوان چې غیر قانوني وسله وه د پارلمان د ودانۍ و مخ ته د ترهګرۍ په شک نیولې دی. پامکلی بشپلو خبرونه تا دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راسي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیرونی په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د فوز مشري دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نور مشران ته و ارخیزه موضوعات او بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبري اعلان ته ویل چې د پلاوی غړيبه له ولسمشر، اجرایي رئیس او نور مشرانو سره وګوري. وسلوالو طالبانو نن د خپل پسرلنوي عملیاتو پایل اعلان کړ. ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونه ته دوام ورکړي. طالبانو خپل د عملیات د خپل وشل شوي پخواني مشر ملا اختر محمد منصور نوم ته منسوب کړ چې تیر کال په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو او د منصوري عملیاتو نوم یې ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوي ته په یوې استولې خبر پاڼې کې ویلي چې د عملیات ځکه له نورو سره توپیر لري چې د جګړې تر څنګ به سیاسي فعالیتونه هم ورسره ملوي. د مجاهد په وینا دوی به په هغو سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه څه هم پر مخ یوسي چې طالب ویان د اجتماعي عدالت او پرمختیا د ادارو بنسټونو رامنځته کول بلني. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په بلخ کې د شاهین پر کلي اردو خونړی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه 140 کسان پکې ووژل شول. افغان چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دینوي عملیاتو د اعلان په اړه کوم عکس العمل نه دی خودلی، خو تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر جدي اقداماتو ټینګار کړی. دا افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې ډیر سره خزینه خون کې په کار وګمارل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری ازادي رډیو ته ویل د میرمنې بدنجونو په خونځو کې د خون کو په توګه په دندو وټاکل شي. دیو یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره 1500 خون کې استخدامو. له دې ډلې د 3000 کسانو د استخدام کار پیل شوی چې له دې وروسته به دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د ښوونځیو لپاره خزینه خون کې ګمارل کیږي. د خزینه خون کو کمی هغه ستونزه ده چې له کبله تر ډیره په نام نسیمو کې نجونې له خون او روزنې بې برخې دي. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوي او یو ټپي شوی. د پینټاګون ویان تورن جف ډیویس پر نو ویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي شو. د اپریل په 8 نیټه په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ترڅ کې امریکایي سرتیري وشل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرونو ویل چې لخپل اړخه خبرداري ورکړي چې که شمالي کوریا نوري اټومي ازموینې وکړي نو پر دې هواد به بندیزونه ولګوي. ټیلرسن د فاکس نیوز ټلویزیون شبکې ته ویل موږ پوهیږو چې چین په پینګیانګ کې له رژیم سره په تماس کې دی. نوموړي ویلي چینایانو موږ ته تایید کړي چې دوی د شمالي کوریا له رژیم غوښتي چې نوري اټومي ازموینې دې نه کوي. ټیلرسن وایي چین همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو ته ویلي چې شمالي کوریا ته یې خبرداري ورکړي که چیرې نوري اټومي ازموینې وکړي نو چین به پرې له خپل اړخه د بندیزونو د لګولو اقدام وکړي. دا پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویل که هم دوی ډیپلوماټیک هواری ته ترجیح ورکوي خو له شمالي کوریا سره د یو لوی کړکیچ د پیښې دوی امکان شته. نوموړي زیاته کړې امریکا به خوشاله شي چې هر څه په ډیپلوماټیکو لارو حل شي خو دا ډېره ستونزمنه شوي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په ملګرو ملتونو کې خپل روسي سیال ته ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت خطر له کنټروله وتونکی دی. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې لیوبل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سولهییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیه، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکیچنه شوې او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپل پرونی کتنه کې د روسیا او جاپان ترمنځ هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کوم مهمه موافقه ته ونه رسیدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادې. د برتانیا پولیس وایي یو وشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ یو نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي کړنو د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال کوڅه کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت کوي. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی ژوبل شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو رپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راس پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي.
I think it shows that our police and our intelligence
and security د برتانیا صدر اعظم وایي فکر کوم د خپل استخبارات او امنیتی ادارې د تیارسي په حال کې دی او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت وساتي. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمیر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګړيږي چې د صدر اعظم تریزا می دفتر پکې دی. او د مقدونیا د یو ملت پال ګون شاو خو 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان يرغل وکړی. تر اس کوونکو روسلاغه د پارلمان ودانې تننه وتل چې د کابینې د جوړولو پر سر لسو میشت بهران روسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیې ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیې ټبري پر غوړه کول موافقه وکړه. د ازادي رادیو خبريال د مقدونیا له پلازمینې څخه په ریپورت کې وایي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوی حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت ووهه. په دې ائتلاف کې د البانیې ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیې ټبره وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیې بیرغونه ورسره و د خبر لخبردو وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته لمانی موانی واوختل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیې ټبرې وکیل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوړه کړ. دا ریپورتونه لمخې د مقدونیې امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د وختو پر مهال د اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې ویپټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورونو په برخه کې د افغانستان د اقتصادي موضوعاتو په اړه مطالب لرو. د افغانستان اقتصادي وزارت د روان مریض کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% ودی اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل راپور کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړې وه. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډیر اقتصادي ودی تمه لري، تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پنګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان مریض کال په افغانستان کې اقتصاد شواده وکړي. د دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سش کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. شغلې بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي:
چند موارد هسته
دی وای څو مورد دی چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای سي. لومړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبین یو ځکه موسمي بارانونه ښه سوي دي، او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجې مصرف سو او سږ کال تمه لرو د شمیر ډیر سي. که دا کار وسي پر اقتصادي وده اغیز لرلای سي. د پنګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډیره توجه نه ورته سوي، او بل هغه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای سي سیمایز همکاري او یا پاسیمه ایز ساتا زموش پنگوینی دی.
همکاری های منطقوی و سرمایه گذاری در بودی منطقوی ماست.
شغلی بهمن د سیمه پساته د چابهار او اقینه بندرونو افتتاح ته اشاره وویل چې د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای شي. تر دې وړاندې د آسیا پرختی بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي و چې تمه د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل شهوا د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یوه حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یاد شوی و. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبل ویل شوی چې د روان کال اقتصادي وده کې دروشت فیصد د کرنې سکتور، یو ویشت فیصد صنعتي سکتور او یو 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده روان کال د افغانستان اقتصادي وده 2.5% ته ورسي، چې البته د افغانستان حکومت تر دې د زیاتې ودې اټکل کوي. بیا هم یو اقتصادي موضوع اخلو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 2018 میلادي کال لپاره خپل لومړی توبونه په ګوته کړی دي. د دغه وزارت وایي مسافر خوقندي وویل د زیربنا او برېښنا ستونزې د دې لومړی توبونو په سر کې راځي چې دا وزارت به ورته په روان کال کې رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي برېښنا، زیربنایي او بنسټیز کارونه د کورنیو تولیداتو پراختیا، د پانګوالو لپاره هڅونکي پروګرامونه او د پانګې اچونې د قانون جوړول هغه موارد دي چې دغه وزارت به ورته د روان 2018 کال تر پایه رسیدنه وکړي. دغه وزارت وایي مسافر خوقندي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په سیمه کې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد په توګه مطرح شي. د وایي په 2018 کال کې غواړو چې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد توګه مطرح کړو. د طرزالعمل ولس قوانین دي چې باید غور پرې وکړو یا بدلونونه پکې راولو. دغه شان د صنعت د برخې خواله او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ چې موږ په 2018 کال کې هم کړې او په 2018 میلادي کال کې هم دغه شان ملاتړ کوو. ښاغلي قوقندي دا هم وویل چې په دې هیواد کې په تیر میلادي کال کې 1.1 میلیارد ډالره پانګونه شوې ده چې د سږ کال په لومړیتوبونو کې د سوداګرۍ وزارت هیله لري چې دا شمېره لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبه په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو خونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کاروبار د وضعیت په اړه خپل ارزونه له رسنیو سره شریک کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو ویلي چې د ځمکو او برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، نامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه ستونزمن کړي دي. د دوی په ارزونه کې ننګرهار او هرات هغه ولایتونه یاد شوي چې د نورو کلونو په پرتله پکې کاروبار پرمختګ کړی، خو بلخ او کندهار کې د کاروبار وضعیت نامناسب خودل شوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرۍ وزارت لخوا د یادو لومړیتوبونو په ګوته کول ستایي، خو وایي چې دوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت تجارت په طرف نه راشي دي، پس تجارت په دې شریک دی، وزارت تجارت سره موږ به استقبالو او امیدوار یو چې عملی شي. تر اوسه پورې د کاغذ په مخ باندې ډېر پروګرامونه او ډېر پلانونه جوړ شوي دي، مګر هغه عملي شوي.
ښاغلی الکوزي ویل افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د پانګوالو د ستونزو د هواري لپاره پراخه هلې ځلې وکړي. نوموړی وایي همدا اوس افغان سوداګر د سیمې له هیوادونو سره د ناسم ترانزیت له امله هر کال په اوسط ډول له 15 تر 600 میلیونه ډالرو زیان کوي. د دې ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي وای د اقتصادي ودې لپاره یو شفاف ستراتیژي ته اړتیا ده چې د په خبره افغان دولت یې نه لري. دی وای دولت د کار د رامنځته کولو لپاره ځانګړی پلان نه لري او د پانګونې په برخه کې لوړ مالیات د پانګوالو د تیښتې لامل ګرځي چې باید دولت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا طبي مجله پروګرام خپور کړو، بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو مهم آسیایي بانک پلاوی افغانستان ته راشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او بنسټیزو کارونو د ښه کېدو په هدف له بیلابیلو لارو څخه هڅې روانې دي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بنسټیزو کارونو ته کمه پاملرنه شوې ده، خو اوس دوی په دې برخه کې هڅې پراخې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې افغانستان د آسیا د زیربناو او پانګونې د بانک غړیتوب خپل کړی، په دغه هیواد کې د بنسټیزو کارونو برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده.
زموږ موخه دا ده ترڅو له دغه فرصت څخه ځانې استفاده وکړو، ترڅو له وی خوا د زیربنایي پروژو یا د بنسټیزو پروژو د پلی کېدو په پایله کې موږ په افغانستان کې د اقتصادي رشد یا پرمختګ په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو. د یاد بانک له خوا په آینده کې یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راځي تر څو مشترکاً د افغانستان له حکومت سره کار وکړي د مطالعې په برخه کې.
خو دا چې افغان حکومت به په کومو بنسټیزو برخو کې له یاد بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړي مالیه وزارت په دې اړه څه نه وایي. افغانستان تیره میلادي میاشت د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک غړیتوب خپل کړ. دا بانک دوه کاله مخکې د چین د ولسمشر لخوا د ریل ګاډي د پټلیو د جوړولو بریښنا رسونې د ګازو او په مخ پر ودې هیوادونو کې د سړکونو د جوړولو په شان د لویو پروژو لپاره د مرستو د برابرولو په هدف جوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دغه بانک له امکاناتو څخه ګټه اخیستل کولای شي په سوداګرۍ او ترانزیت هم ښه اغیز ولري.
په دغه بانک کې زموږ وړتوب په افغانستان کې په سوداګرۍ، ترانزیت، صادراتو او وارداتو د پام وړ اغیز لري.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان شانګهای ایکو او سارک سازمانونو غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر تیرو غړیتوبونو نه د سمې استفادې نه کولو موضوع ته په اشاره سره وایي چې حکومت په لدې بانک څخه هم سمه ګټه ونه شي اخیستلی.
حکومت د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پراختیا لپاره پروګرام نه لري، ځکه داسې یو هر اړخیز پلان چې ټولو سکتورونو او سیمو ته پکې پام شوی وي نه دی موجود.
نوموړی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د څو لویو ملي او سیمه ییزو پروژو تړونونه وشول خو له عملي کار څخه یې خبر نشته. د ښاغلي اکبر په وینا تر کومه چې حکومت په خپلو اقتصادي پالیسیو کې بدلون رانولي یوازې د اقتصادي بنسټونو غړیتوبونه چندان ګټور نه دي.
د ازادۍ رادیوی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ او مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د دوو کلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
زه د دې سیمې رواجو زنی بیزار یم، زه د دې ظلم او قتلو زنی بیزار یم.
شاعر او لیکوال عرفات پر دې سره مرکه
بیا می د هغه چا نوم نه چې هغه ما ته ګران و د هغه نام لاندې دا توشیګانې معنی کلی دي. او دا
د زری کړکی د جایزو د غونډې رپورت
دا یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه وخت په افغانستان کې اول کتاب
لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم اوریدلی شي. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د زری کړکی اکاډمي کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د صبر د میاشتې په درېمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکی د اکاډمي بنسټي ښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکی د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او ویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې کتابونه یو کال مخه چاپ او د دې اکاډمي د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې، ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکی د اکاډمي لخوا سکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه. چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو هم شاعران وربلل شوي وو. زموږ همکار باز محمد عابد د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د قاسم رجا پغک کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اوریدل کیږي، چرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
ډیر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مو سره لیدلي وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو، یو ځل بیا د پسرلي موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه یو، تاسې بس کړي نه موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندې مې پاکړله، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځه، ګیوه مې پکې وساتله، د قرائت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله، اتر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وصال راوړلو شپه مې پکې وساتله.
لا وتی د دې دور لولکې نه یې مزه، پریخی و خپل حال ته زمانې نه یې مزه، چې څه دې زما او ستا تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورکې کې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار مې وړې، نظر هم دی، سترګې غړومه خو څه نه وینم قسم دی، یوی انتخاب کوا یا کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وصله د شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمونداررنګه ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هیواد د ګوټ ګوټ نه چلته شاعران راځي، یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتیږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیولا بابرزي د خونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ، چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ګدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگ مر شوه بگولو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستی و. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېرې ګټورې تمامې شي. دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام و راتلونکي نسل ته.
تر مشاعری وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه، چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا را پورې برابر کړ.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو ترڅنګ یو عامه کتابتون هم ستچی څوار لزر بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساينسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادي مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
دلته چې موږ سره وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د حساب ښوونځي محصل یم او که مخکې موږ معلومات غواړو چې پیدا کړو د حساب ښوونځي هر ډول معلومات هر شی معلومات پیدا کوو.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې کېږي چې راځم. خپله د حقوق اساسي علوم پوهنځي یو محصل یم او ما چې ډېره خوښ وه کتابونه دي، هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیه پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیه شته.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسیدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دا ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې دا اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کیږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځي کې تدریسیږي، بیا دی دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې دی کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پونځي پروژې لکه د اقتصاد پونځي زموږ کتابونه ډېر کم دي، نه لرو. لکه د زراعت پونځي د کتابونه موږ نه لرو. همدارنګه د تیپ پونځي کتابونه مکم جي خو عمومي کتابونه مړي جي لکه تاریخ جي منصوره د بیا چې منظوم ادبيات اسلاميات دا برخه مو ډيري کوي جي پیاوړ
د دنيو چلونکو په وینا افغانستان یو له هغو وادونو دي چې د کتاب د لوستلو دود برس په برس پکې کمزوري کیږي. په ځانګړي توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو دیارلس کلونو کې توانېدلي چې د هیواد په شهرونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دغه یې اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندوز کې د شمال کلنۍ مشاعره تر سره شوه. په کندوز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعره ترڅنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس د مشاعره ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعره د پسرلی په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کال په وګدو کې هم کوم داسې مشاعری وي دا ښه خبره ده، خو یو خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا چې دغه د پسرلي موسم په خپله داسې یو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د یوې خوانه خو د ولس یو دروند ژمی تیر کړی وي، د بلې د خوانه د پسرلي په موسم کې یو خو سیمه شنوي، ګلان ورسره غوړیږي، همدارنګه شاعران هم ورسره غوړیږي. خو د دغه د خاطره چې دا د کال په مختلفو فصلونو کې وشي چې تر څو ټولو مشاعرو ته خلک ورسیږي هم دا هم یو ښه خبره ده.
شمال دودیز مشاعرې په رابطه راته کوئ چې دا مشاعره تاسو هر کال کوئ او په دې کې د کومو سیمو نه شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیز مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي، پرته له دې نه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي، داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
استاد محترم ډېره زیاته مننه.
بیروزګاری د سړی غم زیاتوي، دا زندگی د سړی غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالی د سړی غم زیاتوي. ما اوریدلې دی لړیر خلکو اے ما اوریدلې دی لړیر خلکو چې تنهایی د سړی غم زیاتوي. واده هم خدای خو پدی وخت کې مړه بیخی د سړی غم زیاتوي. ډیر مننه. فکر او سوچ به یو ټول په کور کې مسافری د سړی غم زیاتوي. عجز دار سره ومنه چې ستا شاعري د سړی غم زیاتوي.
د ارچی ولسوالۍ له جنگ ځپلي سیمې راغلی ځوان شاعر مطیع الله عجز له ښکلو بیتونو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، مشاعرې په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وایي. ویښ مې دی ضمیر د مینې زغرې جوړوي، څومره چې حالات ورته لښکرې جوړوي او پټوي طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې او مشې پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن:
چې یار مې نه راځي او زه ورته زارې کوم نو بیا به خامخا رنګینه شاعري کوم. یار مې مغرور دی یا قربان پسې ټپه نه کوي، زه ورته هسې په غزل بلا خواري کوم. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر، ځکه په هر وخت کې د امن رویباري کوم. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر دکړم، پښتون یم بیداری کوم. ظاهر دا د غشي خوښه ده چې څه پرې کوي، خو زه پرې یو گزار په مثل د ښکاري کوم.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بېزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنې بېزاره یم چې فیصلې کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې، د داسې قام او قبیلو ځنې بېزاره یم. وایي چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، د داسې ورونو او پلرو ځنې بېزاره یم. مور راته وایي چې لورې خیر دی، حوصله کوه لږ، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بېزاره یم، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بېزاره یم. موږ پښتنې په پښتنه جامه سنباله ښیو، د لنډ کمیز تنګو پیسو ځنې بېزاره یم.
ښاغلی احسان الله درویش:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. یو ټپی زده وای: وای په وینو رنگ می سور سالو شو، کور می لګی لکه ماڼو شو، سورې په ډزو می تالو شو، او پیدا په باګرام کې می باهو شو، او تلا په برې تو لاس وهی لالا دیما. مننه. وای په تخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده، غلیم ته گورستان شولې میونده زما ژونده. او لهینو ځینې لوی یو کتاب تند میراث پرېښود، ارمان کې ځوانی مرګ لوی شولې او ژونده زما ژونده. د هجر ناکردی چې مې په زړه باندې تیریږي، د زهر له ترخو ډک شولې خونده زما ژونده. د لرې او د برې په واده کې چې شاهد وم، ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیونده زما ژونده. مننه. او شوې سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې، د دوه ژامو تر منځه شولې خونده زما ژونده. او درویش دی سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ، د زغم او غم سمبول شولې ډیورنده زما ژونده. او غلیم ته گورستان شولې میونده زما ژونده، او په تخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده.
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثره نه شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله دراز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر باید په منځ، پای یا د مصرو په سر کې مطلوب توري راوړي چې کاغه را بیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوی کلمه ورنه جوړیږي. دا سنت پخوانیو شاعرانو پالل، خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پردیس ورسره کړې ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی، عنوان یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشی اشعار به مې لیکل، او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دا چاپ کوم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلق خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ماته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلي دي، او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی، او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودي نو چې هغه موږ خپله لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو وویلي چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشی غزلیات دي، دا راته وایس چې د توشی غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ زره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشی اشعارو فرق د نورو اشعار سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کیږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشی لیکم، د ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چیرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توري په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راووځي.
وبخښه چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویلي چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي، افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشی غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپله شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یار څه بیا دا لیکئ، ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي، نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، د خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اورېدلي و چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیګون دی، خو بیا توشی د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشی غزل لیکلی شي، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم، زه کله ناکله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم، نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشی اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلې ده چې ما دوه درې هم لیکلي دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتل مې هم دا پوښتنه درنه وکړم، چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سره راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې د سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دی کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشی غزلیات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، په ده کې مثنوي هم شته.
ډیر زیات مننه کوم د لابر یو په هیله
مننه تاسو نه ډیر زیات مننه کور مو ودان.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټي د لوي، بل متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمينه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوسې وږمه جبار خیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کری هغه بری بی.
دیوی مور ایکی یو زوی مسافر شو. مور یه ورته پریشانه و دعاگانی کولی چی خدایی بخیر راستون کری او هر او رسیهی و دوده ترکر کهی ده بندی خودا چی که چوک بیوازلی لاروی و خوری او دعا ورته وکری. یو بملا کوب سپینگیره به هر مازیگر ده دوده را واخسته او بای ویل چه چکری ها خبری بیم. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپیکرې خبرې بې حوصله کړه. له ځانه سره یې وویل، د هېدو دعا په ځای متلونه راته تیروي او اختارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپینګیرې متل ډیره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپینګیره لا نه و را رسېدلی چې پښیمانه شوه، درې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپینګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تیر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې ور ووته، ګوري مسافر زوی یې ولاړ دی. زوی یې د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل، په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل او چې کور ته لږ را نږدې شوم، د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم راباندې وکړ. یو په ملا کوب سپینګیری راباندې پیښ شو. ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل، سپینګیری څه رنګ سړی و؟ زوی یې ورته وویل، د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شول، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړوم، خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس راکوي.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ هر کال د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو نندارې هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ او شمیر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1990 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته، د زری کړکۍ د جایزې د توزیع پیغام محفل ته ښه راغلاست. د کتاب نړیواله ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. زری کړکۍ جایزه شپږ کاله مخکې مونږ پیل کړله او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي. د حکومت د خوانه لات فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي. کله کله ان جی اوګان هم په مختی ډول باندې یو جایزه نه ماخدي خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه، او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کس دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نام په ټولنه کې پیژندل شوي دي، او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال، او پرته له دې چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرته له دې چې د موضوع په باره کې فکر وکړو، هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال ز ډیر یادوم د ګونکور جایزه تر څو کال مخکې پورې لس فرانک وه، بیا چې پیسې بدل شو د لس فرانکو نه لس یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو لمخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا خاغلی منلی،
د زری کړکی د پاره پنځه عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې نیول کیږي. اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکو باید یو هنري ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنګ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په ټوله دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي نو طبعا هغه خاصر نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغاني ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر اوسي، کېدای شي چې نوي مواد اوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یو نوی لار اوسي. د دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونه ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نو کېدای شي څوک راسره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دو ضروري وباله، او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر رڼا کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی، چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي. او نن مې واورېدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه سي. لیکن معنوي ارزښت لري، او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی سي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی سي. زری کړکی تر ډېره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات سي. دلته جناب استاد باوري سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت به هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنا په دې تیرو 15 کلونو کې راقل چې ځینې خبر وم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات وو. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړي او کومک کېدای شي موږ به ټولو سره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا، د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا سي. هغه مقدار دې هم ډیر شي، دومره یو مقدار دي چې د اقل د لیکوال خود یو کال گزاره پی وسی. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفیږي د لیکوال لپاره دیم دا کار وسی. البته د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف سي او دقیق معیارونه دي ورته جوړ سي. او کچیر بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط کدا فرهنگ نورم ختمی.
پوهان محمد رسول باوری د کتاب د نړیوال ورزل منزل له څوړ خونو غټورو بلل، او د ادبی جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیوال ورز د البته موږ ملي ورز هم لرو چې د څور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په غوړز در ورز منزو، او په پام کې مو ده چې د کتابتون یو نندارتون جوړ کو. زه ډیر ورته خوشاله یم چې د ورز منزل کیږي. په درې دلیل ورته خوشاله. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې منځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول سي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې منځل به د سبب هم سی چې هغه کسان چې په ذهن کې لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول سي. او درېیمه برخه په دې منځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح سي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم سي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله سولې، او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول سي او هغه وارزول سي. غزنفر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مسلما تفاوت کوي. خو که مشخص سي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخی اثارو کې کوم کتاب شدی، که د داسې کټګوري پر بنسټ باندې وسی، نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برخې ته ورسي، د هغه ارزونه وکړي، هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ له خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې دا څو دوه درې کاله لکه نه ورکول شوي، زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیر سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل. زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي، موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وشي، میاشت گزاره پوسی، بس یادو به مر او ژوند دی.
د وزری کړکی د اکاډمی غړی استاد لمګل سحر د حق لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زری کړکی د سکل جایزې ګټلې وي، او د اناکار یانینا پر ناول لنډې خبرې وکړه.
د زری کړکی اکاډمی آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې ورکړې دي هر کال شسوي دي، تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلې ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې وي چې موږ نه یېژنې خبر کاندید شوي نه یې. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي، هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو وی ګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یې کتابونه یې سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوې دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم، د استاد لطیف بهان کتاب انا کارنینه ژباړه ده، هغه ته کتاب ورکړل شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب د استاد چاپ شوی ده، او د ادب تیوري په برخه کې او د حسن شیر پېژندنې په برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده. دیتا او همدغه ډول دی نوی مازاد کتاب ته لنډې خبرې به وکړمه. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې، د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي، د تقدیر وړ دي، او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده، او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده. مګر زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو، یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي، تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلي دي. او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده، انا کارنینه، 1508 مخه د فکرم دواړه جلد دی. دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي، ډېر مهم شاهکار ده، او موږ متاسفانه تروسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي. او سږ کال دا کتاب چاپ شو. دی استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې، په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي، او دی د ډېر زیات تقدیر وړ ده چې په آینده کې هم باید تقدیر شي، وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازه اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای ازی که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازه اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن امروز خدا کنه ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهاند زری کرد که در اکادمی له مشرتابه و همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
بارسنه ترمخ ټول سلام ټول تر کله فوق کارونو کې سما کړی البته یو جګړه او سوله کې یو بوډا جنرال دی دا مشر بالکونسکی نومیږي. هغه خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکوي. لور کتاب سره ډیره زیاته مینه لري. خود ټول ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دای وګوري ځکه دای نه غواړي چې لورې په افراطي مذهبي کتابونه اخته سي او په بل کتاب کې انا کړی نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده او هر نوې کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټول ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلی او د سره نور همکارانو ډیره مننه کوم چې دغه سی او بنسټ یې خای دی چې لا اقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بی سبب شوق هنر خاص درین بی هنری. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم. اول د لطیف بهاند لپاره کوم د خپل زړه لپاره کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي ماته به څوک مډال راکړي ماته به څوک اقزمه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د انا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده په روسه کال د هغې جایزه ډیره هم مادي هم معنوي ډیره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو سره لغه چې تر هغه نه مخکې هم شل واري دا کتاب ژباړل شوی دی آلمانی ژبې ته. نو که داسې وشي چې دغه دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي ډېره به ښیي. تاسو ټول نه مننه.
करे परदाना यंदा करोता तुम भी खुदा दीवानो दीवाना यंदा करोता गहुम करे परदाना यंदा करोता غلے په جهان يم خبر شوه په فلدان يم تیرا غلے په جهان يم خبر شوه په فلدان يم درازونو خزانو خزانه يندا تروتا درازونو خزانو خزانه يندا تروتا دل دی خدا دیوانو دیوانه يندا تروتا زهم کرے پردانو پردانه يندا تروتا پلوی واشو یو مشال وتی نماشو کی دم پلوی واشو یو مشال وتی نماشو هر
وطن پر پروانو پروانای لاترو وطن وطن پر پروانو پروانای لاترو وطن دل دی خدا دیوانو دیوانای لاترو وطن ہم چرے پردانا پردانا ایسا کرو وطن